د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. پر دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو تاکید کړی دی. عبدالله عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. دغه راز د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې خطر شته چې دا ښار بیا سقوط وکړي، خو امنیتي چارواکي وایي چې پوره تدابیر یې نیولې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د کور کلي او ګوړی اچار خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ایران او افغانستان د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او ایران د خپل نویو بلاستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تزمکی لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. د خبرونو تفصیل. ایران او افغانستان د خپل چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د ایران د مهر خبري اژانس د خبر لمخې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په تهران کې په دوړخیزو مسایلو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون پر سرنګوالي خبري وکړه. دوړو مشرانو د غراز د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو هم موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته به حل لارې لټوي. د خبر له مخې روحاني له عبدالله سره په کتنه کې له ګوندیو په تیر بیا له افغانستان سره اړیکو ته پراختیا ورکول د تهران لپاره یو لومړیتوب وباله. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کاک پرون وویل چې د امریکا د ځنګړیو ځواکونو یا سپیشل فورس پر غړیو په مارجا کې حمله شوې ده. نوموړي وویل چې د امریکا د پوز یو عسكر د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له خپلو افغان همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. په مارجا کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي هم ټپیان شوي دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي. اوس مهال د امریکا او نورو هیوادونو شاوخوا 2000 عسكر په افغانستان کې د ناټو د غوث ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ. ایران د خپل نویو بلاستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره ترجمکی لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل ترجمکی لاندې دغه اډه یا ډیپو د دې هیواد د پارلمان مشر علي لاریجانی پرانیستله. د ملګرو ملتونو سرونکو ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې تهران یې د بلاستیک مزایلو لازمینو منع کړی و تر پخو لاندې کړ. امنیت شورا په اکتوبر کې د ایران د مزایلو تر یوې ازموینې وروسته دا پریکړه لیک صادر کړ. شمالي کوریا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره وازمایه. که دغه ازموینه تایید شي، هغه به څلورمه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره سرته رسوي. دغه ازموینه د غراز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو پر لوري د پیونګیانګ د یو ستر پرمختګ ښکارندوی کوي. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه ادارات کړه چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړی. مسکو په خپلو نویو امنیتي دکتورینو دغه مسله طرح کړې ده. د ناتو ویاندی پرون په بروکسل کې وویل چې دوی دغه بی اساسه ده چې وایي ناتو او سیاستونه مسکو ته امنیتي ګواښ متوجه کړی په کلکه ردوي. او د لته لګه سلور د غیر قانوني کډوالو مړی ورسره له هغه ومندل شو چې کشته د مدیترانه په سمندر کې ډوبه شو. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبون ټاپو ته ورسوي. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا مسله د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو په خبرو کې مطرح کړه. عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا هم خپل ښار ته اندېښنه لري چې بیا سقوط ونه کړي.
ډېر داسې امید نشته چې داسې ډېر زر به خسي که دا حالات روانو او یو جدي ګامونه دې ته ونه نیول سوله.
د هلمند نادلي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې په سیمه کې ناامني ډېره غځېدلې. د جنګ جګړو د پای ته رسېدو څرک نه لګېږي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
ولا موږ ډېر ناامید یو. حکومت ته ډېر وخت څه وایي چې موږ عملیات کوو خو دا د ډېر وخت څه دا جنګ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری سوی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. کور کلی او د ګوړې اچار ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه اوریدلی شي. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه. دا خبر د ایران مهر خبری آژانس ورکړی دی. د خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په تهران کې پر دو اړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند په اړه پر خبرو سربیره دغه راز په دې هم موافقه وکړه چې یو ګډ کمیسیون د جوړ شي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته حل لاره پیدا کړي. عبدالله په درې ورځني سفر کې تهران ته ایران ته په درې ورځني سفر کې د هغه هیواد له نورو لوړ پوړو چارواکو من جمله د دې هیواد له ستر مذهبي مشر علي آیت الله علي خامنهي سره هم کتلې دي. ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر او د غراز له ایراني لوړ پوړو چارواکو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات فرشاد جلال زی په رپورت کې اوري.
د ایران د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف فرون له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا پر امکاناتو او په سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. دواړو چارواکو له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د فعالې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. جواد ظریف د امنیت او ثبات ټینګولو او د سولې د داسې مذاکرو لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي د افغان حکومت هڅېستایلې دي او ټینګار کړی چې هغه ټولې موافقې او تړونونه چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي باید عملي شي. ښاغلی عبدالله تر جواد ظریف مخکې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره په تهران کې وکتل. خامنهي ویلي چې ایران د افغانستان امنیت او ثبات ته د خپل امنیت او پرمختګ په سترګه ګوري او هیله یې څرګنده کړې چې د ملي وحدت حکومت په خپل اصلي هدف ته چې د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې متحدې قوې ټینګول دي ورسیږي. ارنا د خامنهي په حواله ویلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ټینګیدل یو مهم پرمختګ و چې موږ یې هر کله کړی ځکه زموږ په باور د افغانستان د ټولو قومونو او توکمونو ترمنځ د وحدت رامنځته کېدل په دې هیواد د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړي چې د افغانستان او بل هر هیواد لپاره یو مهمه مسأله د دفاعي ظرفیتونو لوړول دي. ارنا د خامنئی په حواله لیکلی چې دواړه هیوادونه باید پر یو شمېر لانجمنو مسئلو لکه د سرحدونو نقشې او د اوبو ویش خبرې وکړي او په همکاري یې حل کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله هم د اوبو د ویش د ستونزې د حل، د سرحدي امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اهمیت ژغېدلی او ټینګار یې کړی دی.
حکومت افغانستان توانست که موازنه روابط خود روابط حسنه خود با جمهوری
د افغانستان حکومت توانیدلې چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د خپل اړیکو موازنه په تیرو کلونو کې سمه او منظمه وساتي او هیڅ ډول د اندېښنې ځای نسته. د افغانستان د اوبو په اړه مو تفصیلي خبري وکړه او په دې اړه به مذاکرې دوام پیدا کړي څو دا مسأله هم یو طرفه شي. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې تهران او کابل د خپل روابطو د لا زیاتې پراختیا امکانات لري چې د دواړو هیوادونو کارپوهانې باید وڅېړي او بحث ورباندې وکړي. ښاغلی عبدالله له ایران سره د ورزشي او فرهنګي اړیکو د پراختیا دوه موافقې هم کړې دي. د اجرایه ریاست پر وپاڼه راغلي چې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه، د ایران او افغانستان د ریل ګاډي د پروژې او د چابهار د بندر له لارې د تجارتي اړیکو د پراختیا پر اهمیت او امکاناتو خبرې کړې دي.
و امریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر د هیواد له ستر مذهبي مشر او د غراز د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو مهمو مسایلو خبرې وکړې. په دې خبرو کې پر یوې مسلې ډیر تاکید شوی دی او هغه دا چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته هم پراختیا ورکړي. خو له بلې خوا تهران ته د افغانستان د حکومت د سفر په ترڅ کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې اجرایه رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي سیالیو ډګر نه دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړو او د غراز غړي او سیاسي کتونکو ټینګار کوي چې له پاکستان سربیره ایران هم د افغانستان په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوي او عبدالله باید دا موضوع ورسره جدي مطرح کړي. په دې ورستیو کې په دې اړه چې ګواکې ایران د طالبانو ملاتړ کوي ځینې راپورونه هم را برسېره شوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې دغه راپورونه رد کړي. ایراني چارواکو هم په دې اړه ویلي دي چې دوی غواړي یوازې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایه رئیس عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولی خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریز غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي وای تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخله بې برخې نه دی پاتې او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسون یو غړي سید اسحاق ګیلانی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایراني چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړو ډګر نه دی.
روابط با ایران حتمی است. ایرانی بلکه مملکت
له ایران سره اړیکه حتمی دي او همدارنګه له هغو هیوادونو سره هم حتمی دي چې د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي. افغان حکومت باید یو روشانه دریز غوره کړي ځکه افغان ولس نور له دې زیات د کړاو توان نه لري. زه هیله من یم چې ښاغلی عبدالله بل ایرانی چارواک سره په ډاګه د خبرې وکړي او کچیر افغان حکومت کوم سند لري افغان ولس او نړیوال ټولنې ته دې وړاندې کړي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبه پورز د یو درې ورځنی سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایرانی چارواکو سره به د امنیتی مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستي پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې چې د سه شنبه پورز خبره شوې راغلي ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال حسن جهانګیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو ده. له دې سره په خوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل، د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیت او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ لارې له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایراني شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وي چې افغان او ایراني چارواکو ور باندې توافق کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایراني چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي. هغه وایي خبره دا ده چې ایراني چارواکو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به کوي. ایران ویره لري. بیا هم وایم که چیرې دا سفر ښه مدیریت شي زه ورته هیله منده یم. د چارو یو بل کارپو میاګل وسیق که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرای رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسایلو په برخه کې ګټور بولي خو ټینګار کوي چې که دا سفر ښه مدیریت نه شي د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا هم خپل ښار ته اندېښنه لري چې بیا سقوط ونه کړي. پرون په دې اړه په کندز کې یوه غونډه جوړه شوې وه. پکې قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځینو د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د سیمه ایز امنیت د ټینګښت پر موضوعاتو خبرې وشوې او دغه راز امنیتي چارواکو هم د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې پوره تدابیر یې نیولی دي چې کندز به بیا د طالبانو لخوا نه نیول کیږي. د کندز له سقوط راهیسې د دې ښار خلک بیا هم ډیر اندېښمن دي. د سقوط سل ورځې پوره شوې دي. اجمل آریان هم دې غونډې ته ورغلی و.
د کندز ولایت یو شمیر قومي مشرانو له امنیتي چارواکو سره د دې ولایت د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړې چې په دې ورستیو کې بیا ځل د کندز د سقوط اوازو خلک ډېر اندېښمن کړي دي. دغو مشرانو وویل چې خلک اندېښنه لري چې کندز یو ځل بیا سقوط کوي، خو د دې ولایت امنیتي چارواکو هغوی ته ډاډ ورکړ چې دوی دا ځل وسلوالو مخالفانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښونو سره مخامخ کړي. په کندز کې د پولیسو د 1815 زون قمانده شیر عزیز کاموال د دې ولایت قومي مشرانو ته وویل چې دوی د طالبانو د هر ډول ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او دا ځل کندز سقوط نه کوي.
اطراف شرما د کیلومتري امنیت نیست، به خاطر چی نیست که طبیعت دشمن به حد است که نمیاله مردم
د کندز د ښار شاوخوا په یو کیلومتري کې امنیت نسته. ولې نسته؟ ځکه چې د طالبانو تبلیغات تر دې حده زیات دي چې خلک نارامه کړي دي چې بیا طالبان راځي. زه تاسو سره ژمنه کوم چې کمرم له تاسو سره به یو ځای مرم او دا ځل کندز طالبانو ته نه پرېږدو چې راسي په ښار کې وګرځي. په همدې حال کې په کندز ولایت کې د پامیر شلمې فرقې قومندان موحدین غوري هم په خپلو خبرو کې وویل چې دا مهال د طالبانو په لیکو کې د همدې کندز ځوانان فعالیت لري چې له دولتي ځواکونو سره جنګیږي او په دې ولایت کې امنیتي ستونزې زیږولې دي.
هاونویو ټانکو انټرنیشنل پولیس او اردو د قریه استاد است بچای شما برده.
دی پولیسو زغروال وسایت په کلو کې ولاړ دي. ستاسو زامونو وړي دي. زه مجبور یم پسې وګرځم ځکه چې بیت المال دی، هغه تاسو ته لوی خطر دی. زه مجبور یم چې په نیمه شپه هلته کوز شم په دې خاطر چې تاسو نه غواړئ چې له دغه ډول حالت سره مخامخ نشئ. ستاسو د کلي اولادونه دي، بل څوک نه دي راغلي. په عین وخت کې د کندز یو تن اوسیدونکی سید رحیم د دې ولایت د امنیت په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
خار چې دی اوس خو ښه دی، پخوا به شان دي، خو هغه سل په سل کې به نه وي. خو بیا هم که ووایو نوي په سلو کې پخوا په شان دي حالات برابر دي، خو همه ولسوالۍ کې د پخوا په شان دي نشته. ډېر داسې امید نشته چې داسې ډېر زر به ښه سي که دا حالات روانو او یو جدي ګامونه دې ته ونه نیول سوله. انشاءالله خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته راورسېږي.
د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د دولتي ځواکونو لخوا د شپې عملیات جریان لري چې په ترڅ کې د کندز په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دغه راز د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه هم د ناامنیو له امله تر اوسه د خلکو ګډې بارېږي. دوی غواړي چې ځانونه امن ځایونو ته ورسوي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د ناامنیو له امله له 4.5 میاشتو راهیسې دغه راز په ښوونځیو کې هم زده کوونکي کم تر سترګو کېږي. د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي پر حکومت د ناامنیو د اوږدېدو له امله انتقاد کوي او وایي چې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې د ناامنیو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د هلمند امنیه قومندان به وای د عملیاتو په خاطر دوه لومړیتوبونه لري، او هغه هم مارجا او سنگین ولسوالۍ ده چې باید لومړی د دوه ولسوالۍ امن کړي. د ازادي راډیو سیمیز خبریال الیاس دای هم د مارجی د نادلی ولسوالۍ د خلکو حال پوښتلی دی.
درې ورځې پرله پسې وروسته هغه کورنۍ سختې نارامې کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړه سوي دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونه راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کېږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یواد سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله را شوه سوی دی. محمد یواز د لوی مانده له سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي، خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري، او دوه ببر سرې ماشومان د یخه ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی مانده سره پیرارسوي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دي لیدلې، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلانو خپل نپارې ټول کړي، خپله مرستې اخیست او یا خپل دوستانو قریبانو ته یې ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي، او موږ ته سرپنا ځای را پیدا کړي، او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنګ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسېږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثره خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومېږي چې دلته ډېرو خلکو کډې چمتو کړي دي، او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نشته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیر دی، که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېدای شي چې زرغون کلی ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېره وخته څه وایي چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېره وخته څه دا جنگ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری سوی.
اوس لوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې، او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجې پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتاره مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي، او هیڅوک یې راټولولی نسي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنګ نشته، خو بیا هم زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي، او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنګ ته راسي او سبا به راسي.
یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلاد موږ نشو د بیرې ورکړلی، لارې ګرده مینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه ځم تلاله چې ګرش ټکان دي بیرر.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هر شیبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نه وي خبر. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړۍ د وسلوالو سره دومره زور نشته چې د نادلي ولسوالۍ نورو سیمو هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادلي او نورو سیمو پر ځای مرجی او سنگین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی، او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او ناامني ده. نادلی ولسوالی چې په خوا یو د امن ولسوالی څخه اوس داسې ښکاري چې د یو نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد الیاس تایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
له هلمند د ازادۍ راډیو خبریالو چې د ځلې خپل تفصیلي راپور د نادلی ولسوالۍ پر ناامنیو او د ناامنیو له امله پر کړېدلو خلکو متمرکز کړی و. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، وایي پخوا به د کلي خلک اکثره راټولېدل او په ډېرو موضوعاتو به یې خبرې کولې، خو اوس یوازې جنګ، جګړې او توپونه او هوانونه دي چې دوی د بحث موضوع جوړوي، او کله هم دوی خبر نه وي چې یو کلیوال کله وژل شوی دی. دا هغه وضعیت دی چې تقریبا د هلمند په ټولو سیمو یا په ټولو ولسوالیو کې حاکم دی. هلمند یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام وخت مهیروي، هر پنځشنبه د یعنی سبا د مازدیګر په دریو بجو دا خبرونه پیلېږي. دوه ساعته دوام کوي تر پنځو بجو پورې. تاسو هم کولای شئ چې د دې پروګرام لارې د دغه پروګرام پر یاد موضوع خپل نظر څرګند کړئ، یا هم که کومه پوښتنه لري له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو مایکروفون ستاسو په اختیار کې به وي. ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. او اوس به هم د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړوو. اجمل تورمان د یو شمیر ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره وروستیو نامنیو په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه مطالب پاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو لکه مزار شریف کې چاودنو او انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمیر اړخونه او کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان حکومت د سولې پروسه چې لومړنۍ خبرې به یې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې پیل شي هر اړخیزه وي او هیڅ یوه مخالفه ډله ترې بهر پاتې نشي. د سرمخاله لیکونکو په وینا کې په غوره سره وکتل شي نو د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط او د بن په کانفرنس کې وړاندې شوی طرحې له مخې د موقت حکومت په جوړېدو سره د افغانستان د یو ستونزه همدا و چې یو شمېر ډلې ټپلې په پام کې نه ونیول شوې، چې د په آن همدې مسلې په هیواد کې د جګړو دوام او بهرنیو مداخلو ته زمینه برابره کړه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ تروریستي حمله او په ورته وخت کې په جلال آباد کې د پاکستان پر یو ډیپلوماټیک مرکز حمله یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو شمېر خاص اشخاص او کړۍ شته چې د دغو دواړو هیوادونو ګټو ته کار کوي، یا په بل وینا د دغو دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې اور ته پوکي ورکوي. د مطلب د لیکونکو په وینا که څه هم افغان سیاسي مشرانو په وار وار سره په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه ویلي، خو هندستان تر اوسه په دغه جګړه کې خپل ښکیلتیا نه ده منلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هیڅ ډول ترهګري بریدونه د افغانستان او هندوستان اړیکې نشي زیانمنولی. د سرمقاله لیکونکو وینا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او دوی غواړي چې په هیواد کې د نیابتي جګړې په دوام سره د هندوستان او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې ټکنی شي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د دغو بریدونو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند او ورسره سخت چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمود روشن له غزنی ولایت څخه لیکي چې افغانان سره لیاس لاس یو نکړي په دې هیواد کې سوله نشي ټینګېدلی. هدایت الله حبیبی هم له کونړ لیکي عبدالله د ایران ته په زغرده ووایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وخت په افغانستان کې لسنیمه بجې دی. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو کور کلی او د ګړې اچار. خو اوس بیا هم نجس صفې ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ایران او افغانستان د خپل چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ایران د خپل نویو بلاستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره ترجمه کې لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. شمالی کوریا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پېژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره وازمایه. د لږ تر لږه 34 غیر قانوني کډوالو جسدونه وروسته له هغې وموندل شول چې کښته د مدیترانې په سمندر کې ډوبې شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیزبون ټاپو ته ورسوي. او ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه اداره رد کړه چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړی.
ازادي رادیو اوریدې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی انکم. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې رامسته شوی کړکېچ د سوریې د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغېز ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سوریې په اړه یو سیمیز او نړیواله غونډه جوړه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ استیفن دی مستورا پرون په ریاض کې وو او د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استاذ استیفن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجيبه د سوریې د کرکچ د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیزونه کړې. هغه ورستی لانجيبه چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیزونه کړې چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې پر راتلونکو کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری د قهرجنو خلکو تر حملې ورسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عربی اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پریکړه وکړه. کویت پرون د تهران خپل سفیر ستون کړ. تاسو اندیښنه سته چې شایي په ورستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمن سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکره وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤل میخائیل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ استیفن دی مستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجيبه د سوریې د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د مستورا وویل په سیمه کې لروانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ځای کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د مخام له و بجو د سهار تر و بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي مخله دي چې دوه نزو پروګرامونه توار ورسیږي په کلتوري او فرهنګي چارو کې د خوستي ځوانانو د ونډې په اړه راپور راخلو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره شوې او تر ډېره دوی اوس علمي او اکاډمیک څېړنو ته مخه کړې. یو شمېر دغه ځوانان چې پخوا به شعر او شاعري کوله اوس ویل کېږي چې ډېر دوی نثرونو ته د نثر لیکلو ته هم مخه کړې ده. نور حال به لخوس د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الو خیل پر رپورت کوي.
د خوس لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. کرکتون کې فرید الله قربان وایي چې اوس مهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دا ډیر خره واندې په ورستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصتن په نثر په برخه کې ډیر نوولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل بدرشوال. زموږ هغه علمی ادارې مثلا لکه پانتون چې د پغې د پاره ډیر اثر وښ بدل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دی د هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د خوست شیخ زاید پانتون استاد نور الله لیوان خیل په دې ورستیو کې د خوستې ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغه چې په علمي مؤسساتو کې داس نه وای هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت په خواته ډیر خښوي دی او د کتاب لورون کې د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او زینو اطرافي سیمو کې د مهال رون اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر پاړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظم غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا د خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دي.
د تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندرونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
د یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتور په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېره دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاستراولنې او پرمختیاوي نوري هم ډېر شي.
جوړون کې ترشتہ مرسل
درنه دوستانو ستړي مشي ولزنې کورنۍ امه شمن لوبه ته نه پرېږدي.
زه لا به وخت مې هغه نه خراب شوی اڅشته.
لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي.
په ترکیه کې په نورو هوادو کې په ډېر سړین وسولې چې ته خاطو سې چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم پر رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټور لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم خواده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمی دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یوه حده خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي، خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي، هم کله وایي چې ځان او کاري چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته. ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوې وه.
ما زیاتره کوچنوال کې یو ورور لرم، من یو دوکانه کشر دی، ما هغې به لوبې کولې، یا به م چندرې یو ځای کولې، یا به مو چهارمغز بورد کوو چې هغه وخت دا د خرما زړې نه دي، هغه به مو نخسل سپین کول، به مو په هغې به مو لوبې کولې، یا به م تشله بورد کوو. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپخین به و هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ، ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما به چې ولیدل چې مور مې ویده شوله، یا سملاسله به زه ور ووتم، ما هغه به ویده نه وه، بېرته چې به زه په لوبې کوم یا په چندرې کې وم، تشله بورد کولې رابله ښه یو څو سپېړ بې ووهلم. نکس ورانه وم شوخم، خو هغې به راته ویل چې ویده شه، ما چې به ولیدل چې هغه سر یې کېښوسته او زر به ووتل بیرون لوبې به مې کولې.
دا چې ماشومان د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږېدلی وو چې د نانځکې له عکس سره یې لوبې کولې.
لوبې کوم اشپزخانه کې، یارې ورځه بلنه کې وختمنده، زما په درنخ ورځه ناوې وختمه، انګلیسون مول مې اخیستل، هغې کې د ناویان فیشانونه جوړېدل، هغه راست مکل اوس انډوفون هغه ناوې خراب شوې ده. عکس شته د نایانو ته چې فیشانونه لوبې کنه، فیشانونه جوړته کوي هغه.
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون هم یوه ښځه په لاره باندې چې زه تېرېدم، د خیراتګر خوا ته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسی ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړې دي، شوخي کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل، مل داسې ما ورته وویل، ذهن یې مه خرابوه، پرېږده چې لوبې وکړي، وایي نه خو شوخي کوي. مل دوی په شوخي باندې مه ویروئ، د زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلی وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه لوبونه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وایي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیرونه اوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مه کوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي، او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې یو مور دی وایي د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پوهیږي چې لوبې د ماشوم په روح او روان ډېرې ښې اغېزې کوي.
زه خپل چې د دې سره کار کوم، کله کله مثلا یو خود لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی، هغه دی بل علیحده د دې لپاره، مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغه سې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی هم شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغه سې ګیمونه دي، حتی زه خپل ورسره کښېنم، هغه کوم کتابونه دي، ورته دا قصې کوم، ورته البته هغه سې قصې کوم چې دی ونه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالق باید سره قمی څنګه یي، دغه قصې کوم ورته هم قصه کیږي، هم د دې ساتيږي، هم یو شی زکی د دینه.
کچیر موږ د هر کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید ماشومان او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لاړ شي. د وردګ اوسیدونکو زیرمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومان د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات پکار دی، باید دوی په غی درس په وخت کې خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه زموږ تاسو چاپېریال ته چې ګورو د لوبو دپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ او تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه دي سپورتي د هغې نه استفاده کوي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي په موږ باندې، کله فوټبال کوي کله والیبال کوي، ماشومان سره اخته دي. او دا زموږ ګاونډیان هم راځي، اکثریت زموږ د ماشومانو سره د موږ په داخل د اویلۍ کې لوبې کوي. د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم، علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته هم پرېښودلم، په خپل وخت درس ته هم. خو کله به چې د لوبو نه راوګرځولم کومه وخت داسې ډېر نه درتن ویلی شم، خو په ما به ډېره سخته تمامېده.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي، خو کورنۍ له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅاوه.
مطالعه ریسرچ ترسره شوی وي، هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي، یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل، دیغو سهن چې دی تقریبا د 50 تر 60% پورې چې دی زیات نظر هغه ماشومان د چېغو مدام مطالعه کوي، دیغونه ذهن زیات انکشاف کړی دی. زمونږ په هغه کې چې دی چون ولسوالۍ کې زیاتره چې دی پوخه خو والیبال ډیر زیات کېدلو، والیبال به ډیر هغه کېدلو، اوس په دغه اوسنی وخت کې کرکټ ډیر زیات کېږي. نورې مثلا مونږ ته خوشی وي هغه لوبې پکې هغه کېږي، ډای پکې هغه کېږي، دا زیاتره ماشومان دا لوبې کوي. زما خپل چې ډیر زیات مینوال دی هغه په هغه وخت کې والیبال، نو والیبال ما ډیر زیات کولو. په کومه ورځ باندې چې په مثلا په هغه کلي کې یا داسې ټورنمنټ شولو دی والیبال، بیا به زه مکتب ته نه تلم، نو زما پلار به ورته ویلي چې تاسو خپل تعلیم باید وکړئ. بیا به چې کله مونږ به پرېنښودلو بیا به ډېر جګرخونه وو. خو چې زه اوس وګورم، یعنی زمونږ هغه پلار چې په حق وو، ځکه مونږ که چېرته داسې پرېښی هره ورځ مونږ لوبو ته لاړ بیا یاره ورځم، نو زمونږ آینده داسې نه جوړېدله. زما هغه خپل صنفیان چې وګورم، هغه خپل کلیوال چې وګورم چې هغو به دائما لوبو ته تلله، نن ګورم هغه اکثره بېسواده دي. نن چې هغه کښېني نو هغو داسې فکر کوي چې کاشکې مونږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې مونږ ته د مهالوېش سره سم مونږ یې رهنمایي کړی وی، لارښوونې راته کړې وی.
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي.
وای چې یو پوهان و، یو پروفیسور په یو پوهنتون کې درس ورکاوه، دی به که ډېر سپین ږیری و، دی به کله چې کلي ته وانډې ته راته، د کوڅې په خوله کې به له ماشومانو سره مردکي کول. کله چې په دې باندې تحقیقات وشول، څېړنې وشولې، وروسته له څېړنو د ارواپوهانو له څېړنو دا ثابته شوه چې دی په وړکتوب کې مور او پلار نه و پرېښی چې لوبې وکړي. د ده هغه خلا، هغه کمبود، هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه دې ته اړ باسي چې اوس چې لوی دی لوبې وکړي. وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومان لوبې کولې او خاورې بدولې. وایي یو صحابه راغی د ماشومانو ته وتلې چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي. وایي پیغمبر علیه السلام پرې راګډ شه، په دې مجلس وتلې چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي، خاورې د ماشومانو د سر یا د بیصله د لوبو جای ده. اوس په ترکیه کې په ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وشولې چې تحقیقات وشول چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده، د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري. یعنې سره له دې چې ښوونځی، سره له دې چې کورنۍ، سره له دې چې نور نهادونه او بنسټونه مرسته راسره کوي سي، کومک راسره کوي سي، لوبې او همزولي او کلی کورو بانډې او بازیانې په اصطلاح دا هم په یو ډول د ماشومانو په وده او رشد کې ونډه لري او نقش لري، او د دوی له ټولنیز اړخه پر نفس د اعتماد له اړخه او له نورو ځینو خواوو نه له اړخونو نه مرسته کوي چې دی رشد وکړي او بریالی او موفق اوسي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای دې وکړي چې له 2015 میلادي کال نه ژوندی او روغ راوتلي یاست. دا چې په تیر 2015 میلادي کال کې د ګوړې اچار خپرونې له نظره حالات او پیښې څه ډول لیدل شوي دي، د څو اعلان تکرار بیا دراورو. هیله ده چې خوند ترې واخلئ. نو په سر کې د تیر کال یو عجیب خبر دراورو.
نږدې ده چې د ژوبڼ ایږې او شادیان په خبرو راشي. له ژوبڼ نه پر رسیدلي خبر کې ویل شوي دي چې د ژوبڼ ایږې او شادیان د اوخیاري له امله نه بلکې له لوږې له امله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایږې او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولی شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي.
اوس د تیر کال دغه فیسبوکي خبره مو اورئ.
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنځل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنځل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
او د تیر کال تر ټولو ککړ خبر
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په دره اژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې ده بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې ساره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریښې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي، که نور څه نه وي له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
تیر کال تلویزیونونو او راډیو کانو ډېر ابتکارونه کړي وو چې یوې دغه دی موږ درخیو.
تاکو چیرته لاړ؟
صاحب هغه زړی کارتې ته لاړ، وایي هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتې ته ولاړ، وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
پنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پېښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې، ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب، مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي، 300 مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
او څومره بد.
صاحب اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب ما ورته وویل
بد دي وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم، ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابی وګوره، او د تا دا تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړئ او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړئ.
صاحب دا څه وایي؟
رښتیا وایم
صاحب، دا هیوادوال به څه وایي چې هلته وینې بهیږي او تاسې سندرې او ډانسونه خپروئ؟ صاحب ویریږم په ټلویزیون مو څوک یرغل ونه کړي.
ولې ونه یې؟ سندرې او ډانسونه له دښمنۍ نه خپروو. زه وایم چې د خلکو غم ورسره غلط شي.
صاحب غم خو به یې غلط نه شي چې نه شي، ویریږم چې زیات به شي، ځکه چې په دې وخت کې باید ماتم اعلان کړو.
په ماتم سرته نه ورځي، سندر او ډانسونو ته زور ورکوي.
ښه صاحب،
دې ته وایي بې عقل مست.
او دا هم د تیر کال لاند او خوګ برګ شعر. او سوالیان خواران حیران دی، او سوالیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی؟ نه کوم غټ یو قرارداد شته، نه کومک د پی آر ټي او، نه خارو کې ځمکې پاتې، نه د لویو پروژو پلان شته. لکه دښته کې شپه وي، لکه وچ په میدان ناست وي. تر پیسو دې دسترخوان ته، یا مصرف دې اخوا داخوا، یا ترمیم دې کوم زندان ته، سوالیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی؟ په میلیونو ډالرونو له دې کم خو دې وای ورک شي، ارزي نه په پیغورونو. په تیر کال کې چې ډول ډول پرمختګونه رامنځته شول، نو په طبي برخه کې هم پرمختګونه وشول، لکه د پلاستیکي جراحۍ په برخه کې. که نه منئ نو دا واورئ.
ولی بیا و په څه سره غل مغال دی؟
ته دغه چیت پزې ته وګوره، خوشی په خوشی په دسپا کوشتم.
خیر دی، ټوکې در سره کوي؟
یو خو می چندانم در پس نوی جگه کری، نوی پریدم. هر سره چیت پزې را توایی
چیر ته جگوی زویا؟
ما های زی لیدل های دی.
وی دادی چه پری وکرن؟ ولی لپزه خود سم دیوال جور کرده دی، اخوا مخ دی بیخی نترش کاری.
چیت پزه یو دنگ پزه تری جور شو.
خود تازه ویل چه چیت پزه یه، ما هم دوبره پی جگه کرده چه سوبره جگه ولی شوا.
سلام علیکم.
و علیکم ده سلام، پا تاسه لور ستره مسه.
خیر اوسه. ستره مسه. خیر اوسه. تالک سوگ دی. خدای دیونه و همیر زمان دی کنه.
میر زمان دی؟
ولی میر زمانه در تخارم؟
دا پزه دی سمر جگه شویده؟
دا تاسه دلاسه می دا پزه جگه کرده، جرایی پلاستیکی می وکرده.
خلک پا دی پاندازه جگه کرده و تا خلک تندی نام جگه کرده، دیره بعد در سرخ کاری.
چه تاسه وای بده کاری، لگ بای برده تیتا کم.
و زویا لگه پی تیتا کم.
څنګه شوه بوري؟ پسه می برابره شوه؟
و زویا دادی چه پی وکرن؟ سمه پزه دی کجا وژه کړه، دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه.
مورې لکه چې ډاکټر هم د غسما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه، څومره چې لاس پېوي همره یې خرابوي. نو څه پې وکړم؟
ګوره زویه، ډاکټر ته وسه، لږې پرې سمه کړه، له دې نه خو هماغه چېته پېته شوه.
ښه ور به شم.
وی ولې دادی څه وکړن؟ دا ولې
خون تاسو نه پریښودم؟ لومړی مې وویل چې چیت پزه، بیا مې چې جګه کړه ویل مو چې ډانګ پزه، بیا مې چې بېرته لګه راټرې کړه ویل مو چې کوک پزه شوې. اخه ډاکټر ما رام پاتې شو چې اوس څه پېوکې؟
خو داسې به دې هم نه کوله زویه.
اخر ډاکټر هم راته ویل چې دا ځلې درته په موډ برابروم، څوک خو دې اسم په یو حال نه پرېږدي.
د تیر 2015 میلادي کال عصري دعاګانې.
زه خدای دې د پروژو اول لاس یا دوم لاس قراردادونه نصیب کا.
زه که د ما په خوله کېږي نو خدای دې د کومې اوزې امریکا چې کراچي وانان دوکانداران پیسې کور ته دروړي.
وایم خدای دې تم مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلي.
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبی کې او ورځ په سنگاپور کې وي.
زه خدای دې د کوم ډاکټر خوان کا چې دې ګټي او ته څټي.
زه مشهور ارشګر شي چې د ناویګانو زې در باندې ونی شي.
زه له بهرانیانو سره څو میاشتې ترجمان شي چې بیا پاسپورت ته د بهر ته وباسي.
امین. زه تا هم د کوم سیمینار په پلمه بهر ته ووځو.
او په پای کې د تیر 2015 میلادي کال دغه عصري کې راوي هم واوري.
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړای.
لکه د موبایل غوندې وګی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړای.
لکه د صاحب نظر غوندش پاوره سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بی ارزښت او ایرانه کا لکه د څلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه.
داسې دې په یو مړی ډوډۍ پسې سرګیوزا لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي.
زه خدای دې داسې پخیمان او جګرخونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکی.
زه خدای دې دوه ماون کا چې نوم دی وی او صلاحیت دی نوی.
او وایم نرخ نامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ شلیدلای.